لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربیم. السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانیو سفیرانو د سولې مسودې ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شئ. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی تیره شپه له طالبانو سره د سولې خبرې کړې. نن په اسلام آباد کې د کوربه هیواد چین او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه ده، او د امریکا دفاع وزیر هیله ښکاره کړې چې شایي ایران د اټومي تړون په برخه کې ډیپلوماسي ته مخه کړي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو د دفتر د مشر ملا برادر اخوند په مشهي د طالبانو مرکچي پلاوي تیره شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې دوی د پنځشنبې په شپه تر دوه نیمو بجو پورې له امریکایي پلاوي سره خبرې کړې دي. د نوموړي په خبره خبرې شوې او پرمختګ پکې شوی، خو امریکایي پلاوي په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا د دې هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو درېیمه درې اړخیزه غونډه ده. د نننۍ غونډې د اجنډا په اړه ښاغلی احمدی وویل
دی
وایي په ډېرو مسایلو به بحث وشي چې عمده هغه یې د سیاسي اړیکو پراختیا او پیاوړتیا، د سولې له بهیر سره مرسته، د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه، امنیتي همکارۍ او سیمه ییز اتصال دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خپره کړه ویلي چې د غونډې مشري به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. مخکې تر دې دا درې اړخیزه غونډه په 2018 کال کې په پکینګ کې او په 2018 کال کې په کابل کې شوې وه. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي په جلال آباد کې د صفر دوه ځواکونو د عملیاتو په لړ کې د څلور رونو د وژل کېدو د ادعا د څېړلو په تړاو له کابله د جمعې په ورځ یو پلاوی دغه ولایت ته رسېدلی دی. ښاغلی میاخیل ازادي راډیو ته وویل
پلاوی خپل کار شروع کړ چې د کورنۍ سره، د شهیدانو سره، د سپورکتۍ سره، امنیتي ادارو سره، د ټولو سره به ګوري او خپل هغه لاسته راوړنې چې کومې د تحقیقاتو نتیجه چې ده هغه به جلال آباد جمهور رئیس ته وړاندې کوي.
ولی زیاته کړه چې د لوی څارنوالي د مرستیال جنرال شمس احمدزي په مشۍ دغه پلاوی ننګرهار ته تللی دی. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې صفر دوه ځواکونو د چهارشنبې د شپې په عملیاتو کې څلور رونه ورونه له ادا سره سم ووشل. د یادې پیښې په غبرګون کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړه چې د هغه لخوا هم ومنل شوه. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ د 15 ورځني ټیسټ سیالي درېمه ده. لوبه د غوس شیبه هم روانه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ لوبډلې په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې تر دا مهاله د بنگلاديش پر وړاندې ډېره ښه لوبه ترسره کړې ده. هغه څنګه چې بنگلاديش غوښتل چې د افغانستان پر وړاندې لوبه وکړي هغه څنګه نشو کولای، ځکه چې افغان لوبغاړو د سیالۍ لپاره پوره تیاری درلود او د بشپړ چمتووالي سره
د غلوبه چې د غوسم روانه ده. د دې لوبه په ترڅ کې افغانستان په دوهم اننګز کې نه دښمن دي جوړ کړی دي، درې لوبغاړي سوځیدل دي. بنگلاديش ټول ټیم تر دې مخکې د 215 منډو په جوړېدو وسوځیدو او په لومړي اننګز کې افغانستان 322 منډې کړې وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلې چې ایران شاید د خبرو تازه فرصت ته نږدې شي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په اټومي هوکړلي کې د خپل ژمنو د راکمولو په برخه کې بل ګام هم پورته کړی دی. د اسپر تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې تهران اروپایي ټولنې ته وویل کوم محدودیتونه چې په اټومي هوکړلي کې د اټومي پراختیا او څېړنې په برخه کې موجود وو هغه یې لرې کړي دي. د هوکړلیک په 2015 کال کې د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو. د امریکا دفاع وزیر پرون د لندن په یو تحقیقاتي مرکز کې وویل ل جنو اړخونو څخه داسې ښکاري چې ایران لږ لږ هغه ټکی ته نږدې کیږي چې کولای شو خبري وکړو. هاخوا ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د اټومي انرژي اداره به نن په یوې خبري غونډه کې په اټومي هوکړه لیک کې د ایران د دشمنو د راکمولو په برخه کې خپل راتلونکی اقدام اعلان کړي. څلور کسانو ځانونه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د ریاست لپاره کاندید کړي دي. دغه نوماندان د ارجنټاین، بورکینافاسو، رومانیا او سلواکیا دي. دوی د یوکیا امانو د کورسۍ لپاره سره سیالي کوي. امانو د روان کال په جولای میاشت کې د دوه بیا کلونو په عمر ومړ. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې غړي هیوادونه په اکتوبر میاشت کې د ښاغلي امانو ځای ناستې ټاکي. ګټونکی کاندید باید د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مدیره پلاوي له 15 غړیو هیوادونو څخه د 24 ملاتړ خپل کړي. که یاد کاندیدان ونه شي کړی چې د مدیره پلاوي دوه برخې ملاتړ خپل کړي، بیا به نور کسان سیالۍ ته رامخته کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هېواده وځي شایي خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. راین کراکر چې له 2011 تر 2012 پورې په کابل کې سفیر و، ازادي راډیو ته وویل دا ډېره خطرناکه ده او د سولې هوکړه لیک زیانمنوي. جیمز ډابنز چې تر کراکر روسه تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر وو او بیا له 2014 تر 2014 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وټاکل شوی، په مسوده کې د سولې لپاره شرایط نه دي چمتو شوي او بهرني ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پاتې شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تړون کیشي. کراکر، کننګم او ډابنز د هغو نهو امریکایي سفیرانو له ډلې دي چې تېره اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او پکې وویل چې له یوه مخه د پوځیانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، کنه په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل سات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اصولو کې موافقه شوه.
ما با طالبا در پرنسیپ یک موافقه رسیدیم.
موږ له طالبانو سره په اصولو کې په څلورو موضوعاتو کې موافقې ته رسېدلي یو. د تروریزم مسله ده چې څرنګه له افغانستانه امریکا او همکارانو ته له هغو سیمو خطر نه وي چې د طالبانو په لاس کې دي. دوهم، د بهرنیو ځواکونو د شمیر کمیدل او بالاخره له شرایطو سره د هغوی بشپړ وتل دي. دریم، د بین الافغاني خبرو پیلېدل او څلورم، کلي او دایمي اور بند دی. خلیل زاد زیاته کړه چې د هوکړه لیک مسوده یې له افغان حکومت سره شریکه کړې ده. د اوس لپاره نږدې 40 بهرني سرتیري په افغانستان کې شته. د راپورونو له مخې د دغو پوځیانو له ډلې له 1500 تر 4000 پورې امریکایان دي. بهرني پوځیان افغان ځواکونه روزي، سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. راپورونه څرګندوي چې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره 13 میاشتې وخت په نظر کې نیول شوی دی او دا مسله د سولې په مسوده کې راغلی ده. د کابل حکومت چې لبیریز ملاتړ کوي وایي د متحده ایالاتونو او طالبانو د هوکړه لیک دا نه تضمینوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته که طالبان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي څه به ورسره کیږي. کراکر چې په 2002 کال کې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارژد افیر هم و، ویل دي چې دا موافقتنامه د امریکا د تسلیمۍ په معنا ده. نوموړی زیاتوي د افغان حکومت له حضور پرته یوه معامله چې طالبانو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار پرې کاوه طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو کار پای ته رسېدلی. بل پخوانی امریکایي ډیپلومات کننګم بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د امریکا او طالبانو هوکړه لیک د سولې پر ځای له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر مسلې راګرځي. د زیاتوي چې خورا ناوړه حالت دا دی چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حکومت ړنګېدل د کورنۍ جګړې پیلامه ده چې دا ډېره بده تراژیدي ده. د افغانستان د نوي ملي سیاسي کورنۍ جګړې د تلار پرانسته چې طالبان واکمنان شي. پخوانی سفیر ډابنز وایي چې نړیوال ځواکونه باید تر هغه وخت پورې په افغانستان کې پاتې شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موافقتنامه وشي او بیا پلی شي، ځکه چې شایي بین الافغاني مذاکرات کلونه کلونه دوام پیدا کړي. بل پخوانی ډیپلومات کراکر وایي د افغانستان لګښت زیات نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلنۍ بودیجې 3% جوړوي او د دې لږو پیسو په بدل کې دا بیمه ترلاسه کوو چې بیا د 2000 لومړي کال د سپتمبر پیښه تکرار نشي. د القاعده لوري پر امریکا ترورستي بریدونو ته اشاره کوله. طالبانو د القاعده مشانو ته د دې بریدونو پر مهال په افغانستان کې پناه ورکړې وه. کراکر زیاته کړه د دې پر ځای چې موږ یوه جګړه پای ته ورسوو، یوه بله نوې کورنۍ جګړه چې پراخه او خطرناکه ده پیلوو. طالبانو ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو پرته د سولې موافقه نشي کېدلی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله سږ کال اګست میاشت د ملکیانو لپاره په تیرو څو کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت ګڼي. په دې اړه تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د جګړې په ښکېلو اړخونو فشار راوړي چې د ملکیانو د خوندیتوب مسلې ته پام وکړي. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال اګست میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو څو کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. خاغلی تسل که څه هم دقیق ارقام ورنکړل، خو زیاته کړه چې په اګست میاشت کې د تیرې میاشتې په پرتله چې تر زرو زیات تلفات موجود و هم ډیره وژنه شوې ده.
له بده مرغه د تیرې میاشت په پرتله باندې یو برابر ملکي تلفات زیات شوي. په تیرې میاشت کې تر زرو زیات ملکي تلفات موږ درلودل. اګست میاشت هم ګڼ ملکی مرجوب لري، یعنی هر کله چې موږ اټکل کوو چې راتلونکي میاشت به خیلی متاسفانه هغه لا هم خونړۍ کېږي او لا هم پکې ملکی تلفات کېږي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د هرې میاشتې په لومړیو کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه خپل د تیرې میاشتې راپور خپروي، خو د اګست میاشتې راپور یې تر اوسه نه دی خپور کړی. د اګست میاشت په وروستۍ نیټه هم په کندز کې یوه انتحاري حمله وشوه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا 15 تنه پکې ووژل شول او 10 نور ټپیان شول چې ډېر یې ملکیان ول. ښاغلی تسل دا څرګندولې داسې مهال کوي چې روانه سپتمبر میاشت چې لا په خپل لومړۍ لسیزه کې ده هم په ډیر شمیر سره د ملکیانو د مرګ ژوبلې شاهده ده. د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه د پنځشنبې په ورځ د کابل په ششدرک سیمه کې په یو موټر بم چاودنه کې چې د یو تونس موټر په وسیله وشوه 10 کسان ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. د همدغې میاشتې په څلورمه نیټه بیا د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د سفر دوه ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې سره ورونه ول ووژل شول، چې په غبرګون یې د افغانستان د ملي امنیت رئیس استعفا هم وکړه. د سپتمبر د میاشتې په دوهمه نیټه د شپې د قابل بای په سیمه کې بیا ګرین ویلج کم ته څیرمه په یو موټر بم چاودنه کې د کورنیو چارو وزارت په وینا د درې پولیسو په ګډون 14 کسان ووژل شول او 119 نور ټپیان شول. د دې ترڅنګ د افغانستان له یو شمېر ولایتونو لکه فراه، کندوز، بغلان، تخار، لوګر او نورو څخه هم د جنگ جګړو او تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړې ښکېل اړخونه باید د جګړې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام واړوي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جنگي برنامو کې په ټولو عملیاتونو کې د ملکی تلفاتو موجودیت غندي او محکوموي.
د افغانستان دفاع وزارت مخکې تر دې ویلي چې دې موضوع ته جدي پام کوي او وسلواله طالبان هم تل پړه پر افغان ځواکونو اچولې ده. د ملکی تلفاتو د زیاتیدو په اړه دا راپورونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د سولې د یو تفاهم لیک لاسلیک ته نږدې شوي دي، خو افغان حکومت یې په اړه اندېښنه لري او د یاد تفاهم لیک د ځینو برخو په اړه یې له امریکایي چارواکو وضاحت غوښتی دی.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو، د کابل د ورځپاڼو پاڼې را اړوو چې کوم موضوعات یې نن څېړلې دي. دغو چاپي خپرونو ته اکرام الله اکرام کتنه کوي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو قطر ته د زلمی خلیلزاد د سفر او د سولې د روانو هلو ځلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا ورځپاڼې لیکلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ممکنه هوکړې په وړاندې د ملي یووالي د حکومت او یو شمېر امریکایي چارواکو له مخالفت سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ روانه ده. وړاندې په مطلب کې راغلي دي چې زلمی خلیلزاد له نهم پړاو خبرو وروسته کابل ته راغلی وو او د پنځشنبې په ورځ بیرته قطر ته رسیدلی دی. په مطلب کې د یو شمېر طالب سرچینو له قوله ویل شوي چې